هلمند يم چې جوړ او روح خوش خوشاله به ویس زموږ د هلمند کجه کې ولسوالۍ تاریخ دا درې څلور ورځې کې ټوله دوا کړه دا داسې خلک پرشته داسې خلک کرلي وو چې د ماښام ډوډۍ هم نه درلودله غریبان خلک و نو دا خلک کومه چاره وکړي کومه لاره وکړي نو دوی دې دا لاره په لاس راکړي زموږ کوکنارې راباندې بند کړه نه مرستې شته وعدې یې کړې د مرستو هېڅ مرستې نه دي راسره کړې لږ دې فکر او سوچ وکړي چې پخوا دا تاریاک نه وه حرام اوس ولې حرام سوه نو پر دې مجاهدین ماس خوان نه بدوي دغه دې دوی لږ فیصله له ځانه سره وکړي چې موږ ته دې دا تاریاک راله کړي یا دې مرستې راسره وکړي
ستاسې پیغام ستاسې نظر درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم نیک هیله او احترامات می قبول کی درنو او ګلریز د کونکو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم د نن ورځې درس موضوع ته لمنده چې تاسو ټول درنه زکون کی برات روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت جمع بم بتانوي درنو او ګلریز د کونکو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې مضمون د افغان مشهور میرمنه اړوندې مور په تاسو په افغان مشهور میرمنه او پیژنو او د حقوقي د ژوند په حق لبه بش په معلومات تر لاسه کو درنو زکون کی دا ټول هغه افغان میرمنه دي کوم چې واکنه مخبل ګر هیواد افغانستان ته ستر خدمتونه سرته رسولې دي او واکنې خپل مینه د افغانستان د خاورې پر وړاندې ثابته کړې ده نو درنو ځکون په یو ځل بیا هم تاسو ټول ته د همدغه سی یو اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړې دي هله مندې چې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي درنو ځکون کوم چې لدینې چې تاسو لوست پیل کوم هله مندې چې تاسو ټول درنو ځکون کو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود وو او سیږي تر څو د نن ورځې د درس هغه مهم نکات خپل زنو سره نوټ کړئ نو ورسته هم راځو درنو ځکون کو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست 15 لوستي موضوع لیلا سرحد ده ولو چې مېرمن لیلا سرحد څوک وه څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شي خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي ولو چې مېرمن لیلا سرحد څوک وه لیلا سرحد افغانستان له مشهور فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو پیژندل شوې شاعر لیکواله او ژورنالیسته وه ولو چې مېرمن لیلا سرحد د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو شخصیت وو کوم چې ډېره زیاته په شاعره لیکوالي او ژورنالیستي په توګه سره پیژندل کېده چې ژوند یې له فرهنګي او ټولنیزو هڅو او مبارزو سره مل وو یعنی د ژوند په دوران کې ډېر زیات وخت یې تیر کړی دی هغه د فرهنګي او ټولنیزو مبارزو سره تیر کړی دی یعنی د ژوند ټول دوران یې د ټولنیزو او فرهنګي مبارزو سره وو لیلا سرحد په 1908 کال په 28 نیټه د پروان ولایت د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده ولو چې لیلا سرحد په 1908 کال په 28 نیټه د پروان د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده نوموړې د افغانستان د نامتو لیکوال سرشار شمالي لور وه چې په دې خاوره کې یې د نجونو او هلکانو د ادبي او فرهنګي ذهنونو په روزلو کې مهم رول لوبولی دی یعنی مېرمن لیلا سرحد نه یوازې دا چې په خپل د یو ادبي شاعر لیکواله او د افغانستان له زسترو پرمختللو سیرو له جملو څخه و بلکې د هغه ترڅنګ مېرمن لیلا سرحد د یو نامتو لیکوال سرشار شمالي لور هم و لیلا سرحد په 1908 کال کې د شوونځي ته داخله شوه او په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغه شوه یعنی لیلا سرحد خپل لومړنۍ زده کړې په 1908 کال کې پیل کړې چې په 1955 کال کې له ملالۍ لیسې څخه فارغه شوه په 1955 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته داخله شوه یعنی وروسته د مکتب له خلاصېدو څخه د لیسې د خلاصېدو څخه وروسته مېرمن لیلا سرحد د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې داخله واخیستل او په 1955 کال کې په دریجه باد او ادبیاتو کې د لسان سند یې ترلاسه کړ لیلا سرحات یو له هغو شخصیتونو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې بلکې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو په ډګر کې یې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په 1968 کال کې د پوهنتون څخه تر فارغته وروسته یې په 1965 کال کې د مریم په علي لیسه کې تدریس وکړه او په دې توګه یې راتلونکي نسلونه ورسول. یعنی میرمن لیلا سرحات یو له هغو سترو پرمختللو او مخکښو میرمنو له جملو څخه وه چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی و، بلکې د هغه تر څنګ په ټولنیزو او فرهنګي او کلتوري چارو کې هم ستر خدمتونه سرته رسولي وه. چې په 1968 کال کې کله چې دا د پوهنتون څخه فارغه شوله، نو د پوهنتون د دو څخه 15 کال وروسته میرمن لیلا سرحات د مریم علي لیسې په مریم علي لیسې کې تدریس پیل کړله او افغان راتلونکي نسل یې له دې لارې څخه روزي. درنو سکون کو په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحات حرفوي او کلتوري فعالیتونه لولو. لیلا سرحات په مختلفو کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعاله وه. له 1915 کال څخه د محمد نجیب د حکومت تر نسکورېدو پورې یې لومړی د میرمن مجلې د مدیر او بیا د مرستیال په توګه کار کړی دی. یعنی میرمن لیلا سرحات په مختلفو او بیلابیلو کلتوري او ټولنیزو چارو کې فعالیت درلودله، چې په 1915 کال کې یې کله چې د محمد نجیب حکومت و د هغه څخه د محمد نجیب د حکومت د نسکورېدو څخه مخکې، یعنی چې هغه حکومت سکوت نه و کړی، د هغه څخه مخکې د میرمن مجلې په نامه سره یو مجله وه چې د هغې د مدیر په توګه او وروسته د مرستیال په توګه سره یې کار سرته رسوي. د دې تر څنګ یې د ځوانو لیکوالو د مرکزي مرستیال او افغانستان د لیکوالو د ټولنې د مرکزي شورا د غړي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. نوموړي د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال په 1922 کال کې د ښځو چارو د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې ده. یعنی نه یوازې چې دی د ډاکټر نجیب په وخت کې کار سرته رسولی دی، بلکې د دې تر څنګ د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال چې د هغوی د سلطنت مهال و، په هغه وخت کې چې 1922 کال و، په دغه کال کې هم د ښځو د مرستیال په توګه یې هم دنده سرته رسولې ده او د ارشاد النسوان مجله یې بیا ژوندۍ کړه. دغه مجله د جنگ په سختو وختونو کې او د هغه وخت ټولنیزو او سیاسي ستونزو په جریان کې د ښځو د حقوقو د تزویج او د هغوی د ملاتړ په خاطر خپره شول. یعنی د ښځو د حقوقو د دفاع په خاطر باندې دا مجله خپره شوه. د دې تر څنګ لیلا سرحات د رابعې بلخي فرهنګي مرکز تاسیس کړه، چې د جلاوطنۍ په خاوره کې یې هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنی که څه هم لیلا سرحات د خپل وطن څخه جدا و، خو بیا یې هم خپل ګران هیواد افغانستان ته ستر خدمتونه ترسره کړي وه او خپل فعالیت ته یې دوام ورکوه. لیلا سرحات په ځواني کې شعر ویل پیل کړه. یعنی لیلا سرحات چې ډېره زیاته کشره وه، د ځواني په مهال باندې په شعر ویلو باندې پیل وکړه. په 1955 کال کې شعر ویل پیل کړ. یعنی د شعر ویلو د پیل نیټه یې 1955 کال و، او په 1953 کال کې یې اثر په بیلابیلو خپرونو کې خپره شول. یعنی په ظرف درو کالو کې د میرمن لیلا سرحات ډیر زیات شمیر شعرونه او آثار یې په مختلفو او بیلابیلو خپرونو کې خپاره شول. د هغې شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه. یعنی د میرمن لیلا سرحات شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه او هر څوک یې خپل ځان ته جلبوي، او په چټکۍ سره د لیدونکو په زړونو کې یو ځانګړی ځای ومنده. د دې په شعرونو کې نه یوازې د جګړې او بې ثباتۍ پر مهال د افغانانو کړاوونه څرګند شوي، بلکې د ښه راتلونکي لپاره د ازادي او عدالت هیله او امید څرګند شوي. یعنی نه یوازې میرمن لیلا سرحات په خپلو شعرونو کې د افغانستان د هغه مهال د افغانانو کړاوونه او بحرانونه، جګړې او بې ثباتۍ څرګند کړي دي، بلکې د هغه تر څنګ یې د ښه راتلونکي لپاره د هغوی د ازادي، عدالت او سمسور او فعاله او امن درلودونکي راتلونکي په خاطر یې هم هیلې او امیدونه څرګنده کړي دي. درنو ځکونکو، په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحات مهاجرات او د هغې پناه لولو، چې څنګه یې مهاجرات وکړه او په کوم ځای کې یې پناه ترلاسه کړل. په 1950 اویم کال کې له افغان کورنۍ جګړو وروسته لیلا سرحد اړ شوه چې له کابله ووځي او پاکستان پېښور ته کډه شي. یعنې کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، د هغو جګړو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد دې ته مجبوره شوه تر څو له کابل څخه ووځي او پېښور ته کډه شي. سمه ده، وروسته یې هایلینډ کې پناه واخیسته او هلته یې خپلو فرهنګي فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنې یو څه موده د پېښور کې تېرېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد هایلینډ ته پناه یووړله او هلته یې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. هغې په هایلینډ کې د هوا در تبعید مجلې مسؤلیت په غاړه واخیستل. یعنې په هغه وخت کې چې کله دې هایلینډ کې پناه واخیستله، نو د هوا در تبعید په نامه یو مجله وه چې په هغې مسؤلیت دې په غاړه واخیسته چې د افغان ښځو د ټولنې د خبرو ونو مسوله ربیعي برخي وه. یعنې په هغه وخت کې د هغې خپرونې مسوله ربیعي برخي وه. دغه مجله په مهاجرت کې د افغان ښځو د حقوقو لپاره د معلوماتو او ملاتړ د یوې مهمې سرچینې په توګه پیژندل شوې. یعنې دغه مجله چې ده په هغه وخت کې د افغان ښځو د حقوقو او د هغوی د معلوماتو د ملاتړ لپاره د یوې مهمې سرچینې منابع په توګه سره پیژندل شوې. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې راځو د میرمن لیلا سرحد ناروغي او د هغې مرګ لولو چې میرمن لیلا سرحد په کومه ناروغي باندې اخته وه او څنګه وفات شوه. له بله مرغه، د هغې په وروستیو کلونو کې لیلا سرحد د دماغ په سرطان تشخیص بوله. د ناروغۍ سره د سختې جګړې سره سره هغه په مختلفو کلتوري برخو کې فعاله پاتې شوه. یعنې که څه هم میرمن لیلا سرحد د دماغ د سرطان په ناروغۍ باندې تشخیص شوې وه، خو بیا هم دغه خپلې ناروغۍ سره یې مبارزه کوله او په دغه وخت کې هم کلتوري برخو کې فعاله ونډه درلودل. بلاخره په 1983 کال د سرطان په یو جېشمه نیټه د 46 کالو په عمر له هېواده تر کلونو لیرې پاتې کېدو وروسته د هایلینډ په یو روغتون کې مړه شوه. د هغې له مړینې وروسته د نوموړي همکارانو او ملګرو چې د رزاق مامون او واساف بختری په ګډون یې د هغې په یاد شعرونه او قلمونه لیکلي. یعنې کله چې میرمن لیلا سرحد د هایلینډ په روغتون کې مړه شول، نو د دې د وفات څخه وروسته د هغې زیات شمېر همکارانو او ملګرو د هغې په یاد کې شعرونه او لیکنې کړي دي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د نن ورځې د لوست پایله لولو چې د دې لوست څخه مو څه ترلاسه کړل، یعنې هدف مو څه و او څه مو ولوستل. لولو چې لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو څیرو څخه ده. یعنې میرمن لیلا سرحد د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو او تاریخي څیرو له جملو څخه ده چې اثر یې لا هم ډېر معاصر شاعران او لیکوالان هڅوي. هغې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې، بلکې په ټولنیزو او فرهنګي هڅو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. لیلا سرحد په خپلو شعرونو سره د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه څرګنده کړه او د هغو خلکو ژغ شوله چې د جګړې او سیاسي بحرانونو په خاموشي او چاره کې یې ژوند کوي. یعنې لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان فرهنګي او ټولنیزې برخې ټوله څرګنده کړې وي او د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه یې څرګنده کړه او همچنان د هغو خلکو ژغ شوله، کوم خلکو چې د افغانستان د جګړو او سیاسي بحرانونو په وخت کې په خاموشي او تیاره کې ژوند کړی وو. لیلا سرحد تل د زړورتیا سمبول و. د ظلم په وړاندې ودرېدل او په ناقراره ټولنه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره یې هڅې وکړلې. د هغې کارونه به تل یاد ساتل کېږي او د هغې اغیزه به په راتلونکو نسلونو کې پاتې سي انشاءالله. یعنې میرمن لیلا سرحد د ټولو افغانو میرمنو لپاره، د ټولو افغانو ماشومانو لپاره د زړورتیا یو سمبول دی. لیلا سرحد په خپل ژوند په دوران کې تل د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره هڅې کړې وې او د هغوی لپاره مبارزه کړې وه. او اوس هم د لیلا سرحد هغه کومې اغیزې چې دی اوس هم پر راتلونکو نسلونو باندې پاتې دي او همیش به همدغسې پاتې واوسېږي. درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي وو اوسېږئ او په یو څه باندې پوه سي واوسېږئ. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده دوه دانې سوالونه مې تاسو ټولو لپاره چمتو کړي دي. همدغه دوه سوالونو ته به په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، لیلا سرحد څوک ده؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به د دې سوال جواب په خپلو کتابچو کې په تشریحي ډول سره نوشته کوئ. دویم سوال، لیلا سرحد په کوم کال کې وفات شوه؟ دا دوه سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچو کې ځواب ورکوئ. نور نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سي واوسېږئ او یو څه به مو زده کړي وي. نور مو نو وخت نه نیسم، د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا او احترامات مې قبول کړئ. قدر منو درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرفاس وایم د نن ورځې درس موضوع ته. لمن نیم چې تاسو ټول درنه زده کوونکو به تر اوسه جوړ او صحتمند وو سړي د صحت چمې په بدن درنو غوللې سکون کوله. که څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغانو مشهور مېرمنو اړوند دی، موږ تاسو په افغاني مشهور مېرمنو او پیژنو او د هغوی د ژوند په هکله به معلومات ترلاسه کړو. درنو سکون کو، تیرې ورځې لوست کې موږ تاسو مېرمن لیلا سرحد وو پیژندل، د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. وو پیژندل چې مېرمن لیلا سرحد څوک ده، څه ډول شخصیت دی او څرنګه یې وکولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د یوې افغانې اتلې، قهرمانې، زړورې مېرمنې اړوند معلومات راوړي دي. هیله مند یم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، د تاسو ټولو نه هیله لرم تر څو ستاسو ټولو درنو زده کوونکو سره خپل د درس مواد چمتو واوسېږي او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره په خپل نوټ کتابچو کې ولیکي. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې. نن ورځ موږ ستاسو شپاړسم لوست موضوع لطیفه کبیر سراج ده. بولو چې لطیفه کبیر سراج څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه او کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. لطیفه کبیر سراج، لطیفه کبیر سراج لومړنۍ افغانه ښځه وه چې ژغې د افغانستان له امواج راډیو څخه خپور شو. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو مېرمنو له جملو څخه وه چې په لومړي ځل یې د افغانستان له امواج راډیو څخه غږ خپور شو. هغه په افغانستان کې د ښځو د خوځښت له مخکښو مېرمنو څخه وه او یو فرهنګي او ټولنیز فعال وه چې د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي. یعنې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو مخکښو پرمختللو افغانو مېرمنو له جملو څخه وه. دا نه یوازې چې هغې د افغانستان په دودیز او فرهنګي توګه سره کار سرته رسولی دی، بلکې د یو مدني فعالې په توګه سره یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی دی او هم چنان د دې مدني فعالې تر څنګ یې د افغانستان د پوهنې او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي چې نن ورځې هم ټول افغانستان یادونه کوي او اړوندې افتخار کوي. لطیفا کبیر سراج په افغانستان کې لومړنی او یو له ډیرو اغیزمنو فرهنګي او ټولنیزو څیرو څخه وه. نوموړي په دې خاطر له راډیو سره یو ځای شوه تر څو لږ تر لږه افغاني مېرمنې خپل حق او حقوق وپېژني. بلوچي لطیفا کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو افغانو زړورو مېرمنو له جملو څخه وه چې په فرهنګي او ټولنیزو څیرو کې ځای لري. نوموړي نه یوازې دا چې د افغانستان د فرهنګ لپاره خدمت سرته رسولی، بلکې د دې څنګ په رسنیو کې هم کار سرته رسول دي. په رسنیو کې ځکه کار سرته رسوي ځکه مېرمن لطیفا کبیر سراج غوښتله د افغانستان ټولې مېرمنې له خپل حق او حقوقو څخه خبر شي او د خپلو حق او حقوقو سره هم دفاع وکړي او د ظلم پر وړاندې مبارزه وکړي. پلار یې سردار عنایت الله خان د امیر حبیب الله خان زوی و او ورور یې غازی امان الله خان و. یعنی لطیفا کبیر سراج چې وه د سردار عنایت الله خان لور وه، د امیر حبیب الله خان لمسی او د غازی امان الله خان وریره وه. یعنی غازی امان الله خان د عنایت الله خان ورور وه. یعنی په خپله لطیفا کبیر سراج له عادي کورنۍ له جملو څخه نه وه، بلکې د یو شاهي کورنۍ له جملې څخه وه. لطیفا کبیر سراج د حبیب الله قلقانی لخوا د امان الله خان د حکومت د نسکورېدو له امله په ماشومتوب کې له خپلې کورنۍ سره د افغانستان پرېښېدو ته اړ شوه. ولو چې لطیفا کبیر سراج په ماشومتوب کې د خپل هېواد څخه جلا شول، یعنی کله چې د حبیب الله خان قلقانی د غازی امان الله خان پر واکمنۍ باندې یعنی د هغه پر سلطنت باندې بریدونه پیل کړل او غازی امان الله خان له سترو ننګونو سره مخامخ شو، نو په دې وخت کې غازی امان الله خان او همچنان د هغه ټول فامیل کورنۍ او لطیفا کبیر سراج دې ته مجبور شول تر څو افغانستان پرېږدي او له افغانستان څخه مهاجر سي. سردار عنایت الله خان له درې ورځې واکمنۍ وروسته لومړی هند او بیا عراق ته هجرت وکړه. ولو چې سردار عنایت الله خان کوم چې د لطیفا کبیر سراج پلار نه و، کله چې د حبیب الله قلقانی د واکمنۍ درې ورځې تیرې شولې، وروسته د هغه څخه سردار عنایت الله خان دا پریکړه وکړه تر څو هند ته او بیا وروسته عراق ته هجرت وکړي. نو په پای کې د ایران شاه په تهران کې د اوسېدو بلنه ورکړه. وروسته د هغه څخه د ایران شاه یعنی پادشاه په تهران کې د اوسېدلو بلنه ورکړه تر څو دوی هم هلته ځای پر ځای شي. چې لطیفا سراج په دې وخت کې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته رسوي او له ادبیاتو سره یې شوق او علاقه زیاتېږي. کله چې دوی ایران ته ولاړله، نو لطیفا سراج په ایران کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کوي او هلته یې پای ته رسوي. او همچنان په دغه وخت کې د زده کړو د جریان په وخت کې له ادبیاتو سره مینه او علاقه زیاتېږي. افغانستان ته بیرته راتګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو ولولو چې لطیفا کبیر سراج څرنګه او څنګه بیرته افغانستان ته راغلل. د لطیفا کبیر سراج کورنۍ له ډېرو کلونو وروسته د شاه محمود خان د واکمنۍ او د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راستنه شوه. یعنی کله چې څو کلونه تیر شول، د زیاتو کلونو د تېرېدو څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان قلقانی واکمنۍ ړنګه شول، د هغه د ړنګېدو څخه وروسته لطیفا کبیر سراج د خپلې کورنۍ سره یو ځای د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راغله. هغه په ملالۍ لیسه کې د تاریخ او جغرافیې ښوونکی وه او په مستراد روغتون کې یې د سواد موضوع د استاد او د نرس په توګه کار کړی دی. یعنی لطیفا کبیر سراج په ملالۍ لیسه کې د تاریخ او جغرافیې د ښوونکي په توګه سره او همچنان د دې تر څنګ په مستراد روغتون کې د سواد موضوع یو کلاس درلودی چې حالت یې هم د استاد په توګه او همچنان د دې تر څنګ نه یوازې چې استاد وه، بلکې د یو نرس په توګه سره یې هم کار سرته رسوي. په دې موده کې یې د نجونو زده کړو ته وده ورکړه او د افغانو ښځو د سواد کچه یې یو څه لوړه کړل. یعنی په دغه وخت کې په دې جریان کې چې کله دې د ښوونکي سپېسلې دنده په غاړه واخیستل، نو په دغه وخت کې نه یوازې دا چې د افغانو ښځو افغانو نجونو ته یې زده کړه ورکول، بلکې د دې تر څنګ د ښځو د سواد په کچه کې یو څه پراختیا راوستله او پوهه یې زیاته کړه. کلتوري فعالیتونه او د ښځو حرکت. لطیفا کبیر سراج په افغانستان کې د ښځو
ښځو د غورځنګ له مخکښو فعالانو څخه وه، او د هغې خور زینب د زینب ننداری یعنی د زینب ننداری د پیاوړتیا لپاره د افغانستان د پرمختګ په لټه کې وه. یعنی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو میرمنو له جملو څخه وه، کوم چې د مدني فعالې په توګه سره هم کار سرته رسوي. نه یوازې د افغانستان لپاره خدمت کوي، بلکې خور زینب هم د افغانستان د پیاوړتیا او د پرمختګ لپاره ستر خدمتونه سرته رسول. لطیفه سراج د دیموکراسي او د ښځو د حقوقو د ارزښتونو پلوي کول. یعنی لطیفه سراج ډېره زیاته دیموکراسي او همچنان د هغه ترڅنګ د ښځو د حقوقونو لپاره مبارزه کول او د دې څخه یې ملاتړ کوي. همدارنګه د ډیرو ځوانو افغانو نجونو لپاره ستر الهام ده. یعنی نه یوازې چې د افغانستان له زړورو میرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي، بلکې د ډیرو زیاتو شمیر افغانو نجونو لپاره یو الهام یو پیغام ده چې باید نورې افغاني نجونې هم همدغسې یو شخصیت د خپلو ځانو څخه جوړ کړي. فرادیو افغانستان کې د کار پیل. لطیفه کبیر سراج لومړنۍ افغانه میرمنه وه چې د نتاک په نوم یې په افغانستان کې په افغانستان رادیو کې کار پیل کړه. ولو چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو میرمنو له جملو څخه وه چې په لومړي ځل یې د افغانستان په رادیو کې د نتاکې په نامه سره کار پیل کړه، یعنی د نتاکې په ډول سره یې کار سرته رسوه. په پیل کې د خپرونې نشرات یې د کور له لارې کول چې د عبدالروف بینوا د عمومي نشراتو د رئیس په توګه د راډیو له لارې خپره کول. یعنې په لومړي سر کې دې دغه کومې خپرونې کوم نشرات چې وه دې په خپل کور کې جوړول، او وروسته د هغه څخه عبدالروف بینوا کوم چې د عمومي نشراتو رئیس و هغه د خپل راډیو له لارې څخه خپره کول. سمه ده، وروسته یې په مستقیم ډول د راډیو په سټوډیو کې خپرونې ترسره کړې او په لومړنۍ جایزه یې له عبدالروف بینوا څخه ترلاسه کړل. یعنی یو څه موده وروسته چې دی دا کار سرته رسوي، د یو څه موده وروسته څخه دا مستقیماً راډیو ته انوایټس بله او په د راډیو د لارې څخه یې خپرونې نشرولې، او په دغه جریان کې په لومړي ځل جایزه د عبدالروف بینوا څخه ترلاسه کړله. په متحده ایالاتو کې بیا مهاجرت او فعالیت، په دې برخه کې هم د میرمن لطیفه سراج بیا مهاجرت لولو چې دی ولې بیرته د افغانستان څخه مهاجرت وکړه او ولې د افغانستان څخه بیرته مهاجرت ته اړ شوه. په 1950 مریز کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل له امله لطیفه کبیر سراج د خپل وطن پریښودو ته اړ شول. یعنې کله چې په 1950 مریز کال کې پر افغانستان باندې شوروي اتحاد یرغل وکړله، پر افغانستان باندې تورتم راوسته، افغانستان یې له خپل ملګرو لاندې کړه، نو په دغه وخت کې لطیفه کبیر سراج دې ته مجبوره شوه تر څو د افغانستان څخه مهاجرت وکړي او بل هیواد ته لاړ شي. او لومړی پاکستان بیا او بیا د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجرت وکړ. یعنی لومړی مخکې له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړ، د هغه څخه مخکې د پاکستان ته لاړل، او وروسته د هغه څخه د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجرت وکړ. او په امریکا کې د امریکا ژغ راډیو سره کار پیل کړ. نوموړي په دې رسنیو کې د ژورنالیستیک فعالیتونه ترسره کړل. او کله چې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړله، نو په امریکا کې د امریکا ژغ راډیو سره کار پیل کړل، او هلته د رسنیو د ژورنالیستیک فعالیتونه کې پر ونډه اخیستې وه او ستر خدمتونه یې سرته رسول. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو چې د لطیفه کبیر سراج د مرګ اړوند ولو چې لطیفه کبیر سراج څرنګه وفات شوله او کوم کلتوري میراثونه یې زموږ د افغانو میرمنو لپاره پرېښي دي. لطیفه کبیر سراج په 1992 کال د عقرب پر 15 نیټه د نوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شول. ولو چې لطیفه کبیر سراج په 1992 کال د عقرب د میاشتې پر 15 نیټه د نوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شوې ده. نه یوازې دا چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان لومړنۍ ښځینه نتاکه وه، بلکې یوه ښوونکې، د ښځو د حقوقو یو مدني فعاله او کلتوري مثال هم وه. یعنی لطیفا کبیر سراج نه یوازې داسې د افغانستان له زړګرو او مخکښو افغان میرمنو له جبرو څخه و کوم چې د ښځینه د تاکې په توګه کار سرته رسولي، بلکې د هغه تر څنګ د یوه ښوونکي په توګه، د ښځو د حقوقو د مدني فعال په توګه، او د کلتور د پرمختګ په توګه یې هم کار سرته رسولی و، او د راتلونکو نسلونو لپاره یې تلپاتې میراث پرېښودلی دی چې هر افغانه میرمنه کولی شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، هر افغانه میرمنه کولی شي چې د خپل دود کلتور څخه ملاتړ وکړي، او د خپل هیواد لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته ورسوي. یعنی لطیفه کبیر سراج اوس هم زموږ د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال ده. روح دې شاد وي. درنو غوړلی زده کوونکو، هله من دیم چې د نن ورځې د لوست څخه مو یو څه زده کړی و، سیریا په یو څه باندې پوسی وی یست چې لطیفه کبیر سراج څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و. نو اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده، د نن ورځې درس په سمه توګه سره زده کول او د تېر درس باندې تکرار کول دي. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په سمه توګه سره زده کوي، او د تېر لوست ورځې پر لوست به تکرار کوي. یعنی نه یوازې دا چې تاسو مخې ته ځئ، باید د تېرو ورځې پر لوستونو باندې هم تکرار وکړئ، تر څو ستاسو څخه د تېرو ورځې لوستونه هېر نه سي. کوم نوټونه چې تاسو روزمره اخلئ، د هغه نوټونو باندې به تاسو روزمره تکرار کوئ، تر څو د راتلونکو ورځو لپاره پر تاسو باندې درسونه زیات نه سي. نو نور درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي په دې باندې پوسی و اوسېږي، او د نن ورځې د درس څخه به مو یو څه زده کړي و اوسېږي. نور نو ستاسو د نن ورځې د لوست پای دې تر بل داسې درسه پر چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان.